شما به صورت مستقیم نشر خواهد شد. اما حالا در نیم ساعت دیگر با اسمت سارون باشید که در برنامه خبری با شماست.
دیر عزیزت مننه قدرمنو اوریدون که سلام علیکم په دیخ پرمانه که اوری چه ترکمنستان در افغانستان للاری در تپی پر پروژه کار پیلوی البته جرم پیلوی په دی اړه او د غراس هند ته د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د سفر او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو لومړی قسیم سولمل د دې سات خبرونه لري.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د ترکمنستان ولسمشر د ټاپي پایپ لاین د کار د پیلېدو امر کړی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار نن هند ته خپل سفر پیلوي او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د اوکراین پوځ وایي د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې وایستلې. دا هم بشپړ خبرونه. د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف د خپل هیواد دوه کمپنۍ ته امر وکړ چې د ټاپي پروژه د غازو د پایپ لاین کار پیل کړي. د ترکمنستان د رسنیو د راپورونو لمخې د دې پروژې عملی کار به په دسمبر کې شروع شي. دغه پایپ لاین چې 300 کیلومتر اوږدوالی لري، د ترکمنستان غاز به د افغانستان للارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. پر دې پروژه به تر 10 میلیارد ډالر ډیر لګښت راشي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر نن هند ته ځي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته د ښاغلي اتمر د هند سفر په اړه وویل:
افغانستان کې ریپریزم از پلو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کچیز باندې او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند جمهوریت د همکاریو په اړه بحث او خبرې وشوې.
مخکې داسې ناتایید سوي راپورونه خپره سوي چې هند به د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار ته څلور MI-15 جنګي هلیکوپټرې وسپاري. خو د ملي امنیت د شورا ویاند وایي چې په پوځي برخه کې به د هند مرسته او موافقې په اړه معلومات وروسته له رسنیو سره شریک سي. د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې د طالبانو دوو ډلو له یو بل سره جګړې کړې دي. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې غړي عبدالمنان نیازي تېره ورځ د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانی ته ویل چې د ملا منصور پلویانو د دوی پر مرستیال مشر داد الله حمله وکړه، خو داد الله ته په دې برید کې زیان نه دی وښته او یو شمېر برید کوونکي ژوند یې نیولی دي. د دې جګړې د تلفات په اړه څه نه دی ویل سوي، خو د ملا منصور ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دی د دایچوپان ولسوالۍ له جګړې خبر نه دی. د کډوالۍ نړیواله مؤسسه وایي په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې 1,340 کورنۍ سره مرستې وسوې. د دې مؤسسې د بشري څانګې د برخې مشر احمدي ګل ازادي راډیو ته ویل چې دوی تر اوسه له څه باندې 1,200 کورنۍ سره په بدخشان، ننګرهار، کونړ، لغمان او تخار کې مرستې کړې دي.
These items include household items, emergency
بیوی د کورشان بیرنی سرپناه خیمه لمریز چراغونه ژمنې جامې او کمپلې ځپل سو ته ورکړل سوي دي. د کډوالۍ د نړیوالې ماسې په وینا د اکتوبر د 16 نیټې د زلزلې له امله په افغانستان کې لږ تر لږه 102,470 کسان ټپیان سوي او شاوخوا 14,000 کورنۍ بشري مرستو ته ضرورت لري. وسم په مکړې څو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته. په مصر کې د روسي نسکوري سوي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په تور بکس کې یو ژغ اوریدل کیږي. ایمان المقدم تیر ورځ په قاهره کې خبري ناست ویل د دې ژغ د معلومولو لپاره څېړنه روانه ده. دی وایي یو ژغ د الوتکې د تور بکس د سب وروستۍ ثانیه کې اوریدل سوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې ژغ د معلومولو لپاره ترسره سي. د روسیې د هوایي شرکت الوتکه ایرباس A321 یوه اونۍ مخکې د مصر له شرم الشیخ څخه سان پیټرزبورګ ته روانه وه چې د مصر په سینا کې سقوط وکړ او ټولې 244 سورلۍ وژل سوې. د اوکراین پوځ وایي له روسي پلاوی بلتون غوښتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې وایستلې. د اوکراین د پوځ ویاند الکساندر ژافتونوف د شنبې په ورځ وویل پوځ 20 ملي متره هوان د دونتسک هوایي ډګر ته نږدې له دوو کلو ایستلې دي. روسي پلاوی بلتون غوښتونکي وایي چې دوی سپکې وسلې له دې سیمې د نومبر په 15مه شاته کړې وې. د نومبر په شپږمه د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنۍ چارو وزیرانو موافقه وکړه چې له لومړۍ کرښې باید ټولې درنې وسلې وایستل سي. او د دې محل رسته خبر دا چې په کوریشیا کې نن پارلمان انتخابات او د کډوالو بحران پر د انتخاباتو سیوری غوړولی دی. د سپتمبر له نیمه را په دې خوا تر 300,000 ډیر پناه غوښتونکي د کوریشیا له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته تیر سوي دي. که چیرې محافظه کار په دې انتخاباتو کې بریالي سي، هغوی خبرداری ورکړی چې د کوریشیا له لارې به د کډوالو د تیرېدو د مخنیوي لپاره سختې پریکړې وکړي. د کوریشیا د دیموکراتیک اتحاد اپوزیسیون ډلې بیا حاکم سوسیال دیموکراتان ملامت کړی دي چې له کډوالو سره نرم چلند کوي. نږدې 3.8 میلیونه کرواشیان یا کرواتیان د رای ورکولو حق لري. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي، ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. په د روانې خبرونې په دوام کې واوري. ترکمنستان د افغانستان لاري پاکستان ته پر غزیدونکو پایپ لاین کار پیلوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن هند ته ځي. د دې د سفر د هدف په اړه د دې ادارې ویان معلومات راکوي.
افغانستان کې د ریپریزم د پلو او د افغانستان امنیتي او د پای ځواکونو په کچیز باندې خبرې
وشي. هلمند ته د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره تللی پلاوی وایي.
په هلمند کې 15,000 قواوې زموږ د ارکامو له معلوماتو څخه وجود لري. دا چې ولې په صحیح طریقه په صحیح وخت کې استفاده نه ده ځینې سوې، دا به محاسبه کیږي.
والیانو ته په یو شمېر چارو کې صلاحیتونه ورکړل شول. د کابل امنیه قمندان وایي جنایي پېښې کمې شوې. خلک څه وایي؟
جنایي پېښې کمې شوې دي نسبت تېرو وختو ته، ولې پېښې شته؟
په دې اړه په راپورونو سربېره د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه په منځني چپا 12:15 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو په همدغه چپا دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه چپا د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. ترکمنستان به د ټاپي پروژې د ګاز د پایپ لاین د جوړېدو عملی کار په 2 اونیو کې پیل کړي. دا اعلان د دغه هیواد ولسمشر وکړ او دوه کمپنیو ته امر وکاوه چې کار شروع کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او د دې پروژې له درکه به زرګونو افغانانو ته کار پیدا شي. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د ترکمنستان ولسمشر د ټاپي د غازو د پایپ لاین د جوړېدو د کار د پیلېدو امر وکړ. د ترکمنستان د دولتي اژانس راپور لمخې ولسمشر قربان کولی بیرد محمدوف د ترکمن غاز او ترکمن غاز نفس ترای دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې د غازو د پایپ لاین د خپل برخه کار دی په دسمبر میاشت کې شروع کړي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب د ټاپي پروژه له 3 اړخونو د افغانستان په ګټه بولي.
دا د افغانستان لپاره ډېر زیات امنیت لري. یو اقتصادي موضوع ده، یو سیاسي موضوع ده، یو د امنیت له جهته. د اقتصادي جهته دا ده چې امر چې هغه شروع کړي افتاته پور چې افغانستان کې داخليږي، یو اندازه کار افغانستان کې ایجاد کیږي. د افغانستان خلک د دې غاز نه استفاده کوي یو اندازه، په عین زمان کې منګه پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولای شي، د دې خاطر چې منافع شریکی کیږي د اقتصادي جهته.
تم ده چې د ټاپي پایپ لاین د هرات د تورغونډي له لارې د فرا او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته غاز ولېشتوي. دغه پایپ لاین 1300 کیلومتر اوږدوالی لري چې 115 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریشي او پر دې پروژې به تر 10 میلیارد ډالر ډیر لګښت راشي. د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپیله پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي.
کومه فرصت پاکستان او افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره اغوی یو پرابلم درلود چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ استراسبورګ د ادوارد د فرانسې او د آلمان په منځ کې دی باندې څو ورځې جنگونه وکړل اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترکه شو د دې لپاره دوی د نور دی لاست جنگ نه واخیسته نور جنگ وکړو بنان ډیر آرام شول د دې جهته موږ فکر کوو کله افغانستان او پاکستان منافع هم مشترکه شي چې همدغه پایپ لاین د دې منافع مشترکې دی د دې خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بی جای مداخله وکړي
د ټاپی د پروژې لپاره پیلې دو سر به په افغانستان کې شاوخوا 500 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیون ډالر د ترانزیت لپاره ریټر لاسه کوي او د دې کازو شپارس په سلو کې به افغانستان ته ورکول کیږي د ترکمنستان د دولتي اژانس خبر لمخي د ټاپی پروژې پایپلاین به هر کال د 30 میلیارډ متر مکعب د غازو د لیشتېدو وسلري او د 2013 کال تر اخیر به د ترکمنستان غاز د دې پایپلاین لاري هند ته واستول شي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
هلمند ته د ولسی جرګې تللی پلاوی وایي د امنیتي ځواکونو شمیر کافي دی خو د رهبرۍ د کمزوري له امله وسلوال توانېدلی چې جنګ د لشکرګاه ښار تر لمنو پورې ورسوي دغه پلاوی په امنیتي برخه کې د خپلو څیړنو د پیل خبر ورکړه او د وسلوالو څخه یې هم غوښتنه وکړه چې له جنګ لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یوځای شي له هلمند د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي راپور واوري
په داسې حال کې چې د هلمند د مرجع او نادری ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې سخت جګړې روانې دي د ولسی جرګې غپلاوي چې د شمې په ورځ د هلمند د امنیتي حالت تشریح په موخه راغلی دی وایي د امنیتي ځواکونو په برابرۍ کې کمزوري ده او په دې برخه کې به ډېر تر ډېره تغییر راسي په ولسی جرګې کې د هلمند خلکو استاد عبدالودود پوپل په خبرناسته کې وویل د کوټونو شمیر کافي دی خو دا چې د جنگ لمنې ته لشکرګار رسیدلی دی باید څرګند وشي او هغه مسولین د عدالت منګولو ترکش کړي چې په دې برخه کې غفلت کړی دی
په هلمند کې 15 کواوی زموږ د ارکامو له معلوماتو څخه وجود لري دا چې ولې په صحیح طریقه په صحیح وخت کې استفاده نه ده ځینې سوې دا به محاسبه کیږي او دا احد د پوره صلاحیت سره راغلی دا که په والي کې نیمګړتیا وه دا که په قومندان د امنیې کې نیمګړتیا وه دا که د کلي اردو په قومندان کې نیمګړتیا وه دا که د سرحدي قواوو په قومندان کې نیمګړتیا وه او د دې قواوو څخه په صحیح وخت کې استفاده نه شوی او دې ته یو صحیح ستراتیژي نه ده جوړه شوې او دښمن په مقابل کې مقاومت نه کوي
په دې پلان کې د ولسی جرګې غړي مالی مورولي خان عبدالجبار کرمان سناتوران او یو شمېر قومي متنفذین هم شامل دي د ولسی جرګې بل غړي عبدالجبار کرمان ول د مخالفین شمېر ترغه کم دی چې پر سنوي کې دی سناتور ملا شیر محمد اخونزاده په دې خبره ناست کول موږ غړي چې خلکو ترویه ورکړو او د افغان ځواکونو ملاتړ وکړو بلشیر محمد اخونزاده ومنل چې د نامنوی د ډیرېدو یو عامل خپل وکیلان دی او نور باید دغه مسله ته پاتې کې شو دي هغه ونول چې ډول وکیلان د نامنوی د ډیرېدو عامل دي خو ولکېږي په امنیتي برخې کې د مکرروي پر سر د وکیلان ترمنځ کشمکشونه د یو شمېر غیر مسلکي کسانو د مکرروي باید سوي دي چې له عمل نامنوی هم زیاتې سوي دي
اما موږ د دې د پاره نه راغلي چې خپل مسولیت په غاړه کې واخلو صرف تاسو د کومک ته پاره راغلي تاسو باید مطمئن اوسئ د هلمند ټول خلک باندې ځکوم د شهر پر خلک باندې ځکوم چې چاله موږ در سره یو په دې خاطر مرغلی چې تاسو یو روحیا درکو خپل امنیتی په وزونه چې دلته پراته دي کپولیستي کملي امنیتي اردو ملي دی هغه تم دا ډالر کو چورونو تاسو پاک مجاهدین یا شهیدان یا پر دې خاور باندې مقاومت وکي
بل شکارا او بربند خبره باید مصالح مخالفینو ته وشي چې دوی د داخلا او فکر نکي چې دا هلمند هم د کندوز په کروکي تاسو مطمئن اوسئ چې په هلمند کې مصالح قوتونه خورا زیات دي د مصالح قوتونو په څنګ کې تاسو جهادي شخصیتونه قومي شخصیتونه ملي شخصیتونه ټول د دوی په څنګ کې ولاړ دي
د دې پلاوی اکثر غړو په هلمند کې روانه جګړه د پردوی د استخباراتو بلله او پرغه وسلوالو چې افغانان د جګړو کړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي او د افغان ځواکونو په وړاندې د مقاومت څخه لاس واخلي د هلمند چارواکي په دې ولایت کې دروانو جنگونو او نامنوي پړه ډیر معلومات نه ورکوي خو د ملي پولیسو ځینې سرچینې وای په مرجی کې دروان جنگ پر مهال په تیرو درې ورځو کې د افغان پوځ ترشل ډیر سرتیر وجل سوي دي چې د جنوري لا هم د جنگ په میدان کې پاتې دي خو د افغان ځواکونو د مرګ جوبلې پړه د معلومات لا هم خپلواک سرچینو نه دي تایید کړي محمد ریاستای د ازادي رادیو هلمند
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هندزي د دې سفر د هدف پاره احمد شبر د ملي امنیت د شورا له ویاند تواب غورزنګ سره مرکه کړی او لمړی د پښتنه ترې کړی چې د ملي امنیت سلاکار به له هندي چارواکو سره د لیدنو کتنو پر مهال پر کوم موضوعاتو خبري وکړي. تواب غورزنګ وایي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار جناب محمد حنیف اتمر به هندوستان سفر هدف داره چه در اغه هیوات لامنیتی چارواک سره در ایمیز لامنیتی همکاره و در درهگره در گواخون و در لمنزورل و افغانستان که ریتوریزم در زپل و افغانستان لامنیتی و دفاعی زواکون و فکر چیز بانده او افغانستان لامنیتی و دفاعی زواکون سره در هند جمهوریت در همکاره و پرده بحث
مخکې داسې ویل شوي وو چې کیدای شي چې افغانستان له هنده د یو شمېر جنګي هلیکوپتر غوښتنه وکړي، دا موضوع به یاد شي؟
د افغانستان اسلامي جمهوریت د خپلو ټولو سیمیزو همکارانو دوستانو او همدارنګه د خپلو نړیوالو متحدینو څخه غوښتنه کړې او وار وار د غوښتنه په مختلفو بحثونو کې مطرح شوي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تجهیز سنبالیدل د دې لپاره خورا ډېر ضرور دي چې د ترهګرۍ د ګواښونو په له منځه وړلو کې ښو تجهیزاتو ته لاسرسی ولري. او دا خبره بالکل د دې د سفر د اجنډا یوه برخه ده چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند د جمهوریت د همکاریو پر جزئیاتو باندې خبرې وشي. نو خو په دې سفر کې د افغانستان د مسلح قوتونو سره د هند جمهوریت پر همکاری هم خبرې
د مسلح قواو د مجهزولو په برخه کې په ځانګړي توګه د افغانستان د هوایي ځواکونو د مجهزولو په برخه کې د هند له لوري افغانستان کوم موافقه یا هوکړه لیک ترلاسه کړی دی او کنه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سفر پر مهال به په دې باندې بحث کیږي؟
ښه، ممتاز. موږ د سیمې دوستو هیوادونو د همکاریو وعده را کړې ده. د هند جمهوریت هم په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت سره د همکاریو خبره کړې ده، ولې فعلا دا مسله په ډېرو جزئیاتو نه شو مطرح کولی، خو هو په دې لیدنه کې به د دې همکاریو پر جزئیاتو هم خبرې وشي چې موږ به د دې بحثونو او د دې خبرو اترو د جزئیاتو په اړه تاسو او نورو مطبوعاتو ته په وخت سره معلومات
ورکړه. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزی حکومت په همکارۍ به په لنډ مهال کې د غیر قانوني اقداماتو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمان او بدخشان والیانو پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ولسمشر دوی ته امر کړی چې د حکومت پر ضد د دینی مدرسو د فعالیتونو مخنیوی وکړي. په دې اړه د ناجی صاپی راپور.
افغان حکومت دا ځل غواړي چې والیانو ته د یو شمېر صلاحیتونو په ورکولو سره په ولایتونو کې روانو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. هغه ناسته چې د څلورو ولایتونو کونړ، ننګرهار، بدخشان او لوګر ولایتونو والیانو له ولسمشر سره لرله، یو شمېر هغو ستونزو ته اشاره شوې چې د هغوی په وینا د دغو ستونزو په دوام سره د امنیت د ټینګښت، پراختیا او زیربنۍ جوړښت لپاره به ناوړې پایلې ولري. د کونړ والي وحیدالله کلیمزي وویل چې ولسمشر دوی ته په لسمه واردو کې چې په هغه کې د زورواکو کسانو لخوا د قانونو د غیر قانوني استخراج د مخنیوي له دینی مدرسو څخه سارنه، د کابینې د غړیو او سیمایزو چارواکو ترمنځ همغږي او د سړکونو جوړول شامل دي دستور ورکړ شوی.
فیصله په دې باندې وشوه چې هر والی د خپل ولایت درې اولویتونه اکد انکشاف په برخه کې وي، که د حکومتدارۍ په برخه کې وي په ګوته کړو، او مربوطه وزارتونه به د انکشاف په برخه کې په دغه درې اولویتو باندې د 1415 کال په بودیجه کې هغې ته ځای ورکوي.
د ننګرهار، بدخشان او لوګر والیان وایي چې ولسمشر همدارنګ ورته د پوځي عملیاتو همغږي په سیمه ییزو ادارو کې ګمارنې او د پراختیا پروژو عملي کېدل سپارلي او له دې وروسته به هغوی په خپلواکه توګه تصمیم نیسي. په عین حال کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې والیانو ته د دغو صلاحیتونو له سپارل کېدو وروسته د دې ادارې لخوا د هغوی کارونه په شدت سره څارل کېږي. د دې ادارې ویاند منیره یوسفزاده وایي چې له دې وروسته والیان مکلف دي تر څو هر اشت خپل کاری راپور ولسمشر سره شریک کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالجبار د زابل څخه لیکلی وای چې ورځ په ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ په جګړه کې و تنه ووژل شول. نادیه له زابل لیکي مرکزي حکومت باید د هلمند امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. که پاملرنه ونه کړي د هلمند سقوط به د ټول جنوب سقوط ته لاره پرانیسي. میوان له کندهار د لوړو زده کړو وزارت څخه غواړي چې د کانکور په ازموینه کې د هر ډول درغلۍ مخه ونیسي. که چیرې په کمیټه کې سم خلک وي نو د ازموینې شوالی تضمینیدای شي. حاجي شمس الحق د هلمند له سنګینه لیکي د حکومت څخه غوښتنه چې تاسو په هلمند کې خپل ځواکونه په یوه ژغ او یوه قمانده کړئ، بیا د طالبانو مقابله کولی شئ. 15 دیر سره پاوز تاسو په هلمند کې لري خو د 1500 طالبانو مخه نشي نیولی. له نورستان څخه قاری محمد مدني د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف انتمر د هند سفر نیک او مثبت ګام بللی او وایي چې هند تل د افغانانو سره صادقانه همکاري کړې ده. په یاد لرې له 8:30 بجو وروسته تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو دی. نن د خبرونې د بحث موضوع دا ده چې په وروستیو کې افغانان په ځانګړي ډول اروپا ته زیات ځي یا مهاجرت کوي. آیا بهر ته د افغانانو د مهاجرت اصلي علت په هیواد کې ناامني ده او کنه؟ فکر کوي چې د اقتصاد خرابوالی سبب کیږي چې اکثره خلک اروپا ته زړه ښه کې خطرونه په غاړه واخلي. که په دې اړه غواړي چې نظر څرګند کړي یا د اتنیمو او نهنیمو بجو ترمنځ ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او یا هم د افغان بیسیم 1313 شمیره په یاد لري لنډ پیغام راوستوي. لطفا په خپلو پیغامونو کې انګلیسي عددونه ملیکي. ځینو اوریدونکو چې پیغامونه په خپلو پیغامونو کې انګلیسي عددونه یا حروف استعمال کړي ول د مشنسوي لوستلای ځکه مو ونه لوستل. د دې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو. د افغانستان ملي شورا په تیرو لسو کلونو کې د دې شورا د وژل شویو غړیو یاد ولمانځه. په دې اړه هم راپور لرو چې په راتلونکي خپرونه کې به واورئ. د کابل د امنیه قمانداني چارواکي وایي په تیرو دوو اونیو کې په کابل ښار او ولسوالیو کې د جنایي پیښو په تړاو 163 تنه نیول شوي دي. د کابل امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن رحیمی پرون په کابل کې وویل چې دا کسان د غلا، قتل، تروریستي فعالیتونو، د مخدره موادو د قاچاق او یو لړ نورو جرمونو په تور نیولی دي.
د کابل امنی قمندانۍ چارواکي وای په کابل ښار او ولسوالۍ کې د تیر په پرتله د جنایي پیښو په ګراف کې کموالی راغلی او د ګڼو جنایي او ورانکارو فعالیتونو مخه نیولې ده. د کابل امنی قمندان عبدالرحمن رحیمی د شنبې په ورځ په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې د کابل امنی قمندانۍ پولیسو په تیر دوه اونۍ کې په کابل ښار او ولسوالۍ کې د درو اویا بیلابیلو جنایي او تروریستي قضیو په تړاو 164 دشتنه نیولې دي. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې یاد کسان د قتل، وسلوالو غلاو، مخدره موادو د قاچاق او یو لړ نورو پیښو په تړاو نیول سوي چې اکثره پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی.
د جنایي پیښې کمې سوي دي نسبت تیرو وختو ته. ولې پیښې ستا لامل دا ده؟ بدون لشکه چې غریبي، مجبوري، متعدین د مواد مخدر سه په امسایه ملکونو اکثره متعدد مواد مخدر راځي. دغه ټول باعث دی دی کیږي خو کله سه مجبور سي جرمي عمل تي وسی.
شاغلی رحیمی وویل چې د کابل پولیسو د دې ترڅنګ په کابل ښار کې څلور وشتنه د مخدره موادو د قاچاق او د اویا بوتلو الکولي مشروباتو سره نیولې دي. د کابل امنیه قمندان د دې ترڅنګ په تیر یوه اونۍ کې په کابل ښار او ولسوالۍ کې د یو شمیر تروریستي پیښو د مخنیوي خبر هم ورکړ. شاغلی رحیمی زیاته کړه چې د کابل پولیسو په تیر دوه اونۍ کې په ښار او ولسوالۍ کې لس فایره ام بي 1 توغندي، نه فایره ار پی جی مرمۍ، لاس کړی چسپکی مینونه، اته کړی وسایت زد مینونه او 40 کیلوګرام انفجاری مواد کشف او لمنځه وړی دي. امنیه قمندان د دې ترڅنګ په کابل ښار کې د چسپکی مینونو د جوړولو او انتقال په جرم د یو بل تند نیولو خبر هم ورکړ. نو موږ زیاته کړه چې یاد کس غوښتل د کابل د خاکی جبار ولسوالۍ څخه کابل ښار ته چسپکی مینونه انتقال کړي چې نیول سوی او پر خپل جرم یې اعتراف کړی دی. د کابل د امنیه قمندانې چارواکي په داسې حال کې په کابل ښار او ولسوالۍ کې د جنایي پیښو د ګراف د راټیټېدو خبر ورکوي چې لا هم ګڼ کابل ښاریان په ښار کې د وسلوالو جنایي پیښو د شتون له امله شکایت کوي او وایي لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه ډول یې مخه نه ده نیول سوی. د کابل شهر څو تنو وسیدونکو ازادي راډیو ته داسې ویل.
کابل امنیت د خواب شاندې ده او اساسي تغیر نه پکې راغلی، شاید جزوی تغیرات پکې راغلي اما اساسي تغیرات نشته.
څه جیب کې وي که پیسې ورسره نه وي خوشی ګرځې هیڅ خبر نه شه، مقصد پیسې په جیب کې نه وي، نور امنیت تامین دي، ته په جیب کې پیسې واچوه و ګرځه بیا.
بلخوا د ټولنیزو چارو افغان کارپوهان وایي افغان حکومت ته پکار ده چې په هیواد کې د جنایي او ورانکارو پیښو د مخنیوي په هدف ځوانانو ته سالمې بوختیاوې برابرې، تر څو له یوې خوا ځوانان ته کار پیدا سوی وي او تر څنګ په هیواد کې د جنایي او نورو ورانکارو پیښو مخه نیول سوی وي.
سیدنی مارننګ هیرالد ورسپانې چې په استرالیا کې چاپیږي په یوه لیکنه کې د یوې ګڼ ملیتي کمپنۍ درغلي افشا کړې او ویلي دي د خوراکي موادو د څو ملیتي کمپنۍ د استرالیا د خلکو د مالیې په پیسو کې درغلي کړې او په افغانستان کې استرالیایي پوځیانو ته رسولي وسایل ګران حساب کړي دي. سیدنی مارننګ هیرالد لیکي سپریم فوډ سرویس او ورسره تړلیو شرکتونو چې د میلیونونو لارو قراردادونه ورسره شوی څو په افغانستان کې د استرالیا او نورو هیوادونو پوځیانو ته وسایل ورسوي د جنسونو بای څو چندل وړي حساب کړی دي. ورسپانوي چې دغه شرکت له 2000 لومړي څخه تر 2014 پورې استرالیا او نورو نړیوالو پوځیانو ته وسایل او نور مواد مهیا کول. اکسس اف لوجیک خبرونه تر دې پښتني لاندې چې آیا میوه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ځای نیولې شي لیکلي. د بریتانیا یوې خیریه مؤسسې په افغانستان کې له مخدرو موادو سره د مبارزې عاقلانه لار موندلې ده. پلانټ فار پیس یا د سولې لپاره نبات ټولنې چې بریتانیایي پانګوال جیمز بریت په 2001 میلادي کال کې جوړه کړې په افغانستان کې د کمو مځکو له کروندګرو سره د مرستې لپاره یوه طرحه جوړه کړې ده. دا کمپنۍ غواړي چې د افغانانو میوې په تیره بیا انار په پوډر واړوي او ارګانیکي مستې ورڅخه جوړې کړي. او سم یو بل موضوع، د مصر په سینا کې د لویدلې روسي الوتکې د علت د معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د دې پېښې د تحقیقاتو لپاره د 15 هیوادونو متخصصان په یوې کمیټې کې راغونډ شوي چې مشي ایمان المقدم نومیږي او د مصر د په مصر کې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه څېړنې کوي. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
امریکا او بریتانیا ویلي دي چې د اکتوبر په 1 چې کومه روسي الوتکه د مصر په سینا کې وغورځېده، داسې احتمال شته چې د تروریستي برید له امله نسکوره شوې وي. روسانو دا احتمال د اوس لپاره نه دی تایید کړی او ویلي دي چې تحقیقات روان دي. د دې تحقیقاتو مشر ایمن المقدم تیره ورځ وویل چې د الوتکې په تور بکس کې یو غږ اوریدل شوی دی.
of the CVR recording.
یو شخص د الوتکې د تور باکس د سبت پورستي ثانیه کې اوریدل شوی. ځانګړي څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې شخص د معلومولو لپاره ترسره شي.
The nature of this noise.
ایمن المقدم مصری دی او د روسي یربس رالویدلې الوتکې د څېړنې د کمیټې مشر کوي. په دې کمیټه کې روسي، جرمني، فرانسوي او آیرلندي متخصصان یو ځای شوي دي. د فرانسې دوهم تلویزیونی چینل د یو څیړونکو په وینا چې د رالویدلې الوتکې تور بکسې لیدلې دی خبر ورکړ چې چاودنه د الوتنې پر مهال اشکارا اوریدل کیږي. خو ایمن المقدم په قاهره کې خبری غونډې ته پرون وویل چې تر دې دمه کیسه لا روښانه نه ده. د الوتکې د ټوټو له لومړنیو څیړنو تر اوسه د الوتکې دننه د ماتیدو نقشه نه ښکاري. فرانس پریس اژانس ته وی سرچینې چې د الوتکې د پیښې له مسلې با خبره ده ویلې دي چې له ثبت شویو معلوماتو ښکاري چې الوتکه عادي روانه وه، یو مخادي او یو ناڅاپه هر څه ورک شوي دي. په سینا کې په هغه ځای کې چې الوتکه راغورځېدلې ده وسلوالو چې له داعش سره اړیکې لري ویلې دي چې دوی د الوتکه راغورځولې ده. خدای نه دی ویلې چې څرنګه یې نسکوره کړې ده.
لاندو خبرونو ته نږدې کیږو. لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو پروګرام لرو. دا پروګرام هر یک شنبه له 8:00 تر 9:00 بجو پورې وړاندې کیږي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 یا هم 0000 دوه دوه یو یو دوه چلور یو یو پینزه.
بله په دغو شمیرو ستاسو پیغامونه ثبتیږي، خو د ژوندۍ خپرونې یعنی د سټوډیو د ټلیفون شمیرې به څو شېبې وروسته درته اعلان کړو چې ازادي راډیو ته په ټلیفون وکړئ او د نن د مایکروفون ستاسو د خپرونې په موضوع باندې خپل نظر څرګند کړي. اوس 8:30 دی. قسیم سولمل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د خپل هیواد دوه کمپنۍ ته امر وکړ چې د ټاپي پروژې د غازو د پایپ لاین کار پیل کړي. د ترکمنستان د رسنیو د راپورونو لمخې د دې پروژې عملی کار به په دسمبر میاشت کې شروع شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انی فاطمر نن هند ته ځي. مخکې داسې نتایج سوي راپورونه خپره شوي چې هند به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ته څلور MI-15 جنګي هلیکوپټر وسپاري. خو د ملي امنیت د شورا ویاند وایي چې په دې اړه معلومات ورکول مخکې له وخته دي. د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې د طالبان دوه ډلو له یو بل سره جګړه کړې ده. د کډوالۍ نړیواله مؤسسه وایي په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستو په ترڅ کې د شنبې پر ورځ د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې له 800 کورنۍ سره مرستې وسوې. په مصر کې د روسي نسکورې سوي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په تور بکس کې ژغ اورېدلی دی. د اوکراین پوځ وایي له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې وایستلې. او په کوریشیا کې نن پارلمان انتخابات یو د کډوالو بحران پر دې انتخاباتو سیوری غوړولی دی.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. نن یک شنبه ده. هر یک شنبه دا وخت یعنی له 8:30 تر 9:30 پورې میکروفون ستاسو وی.
بله، من هم سلام عرض میکنم برای هر یک شما و از حالات و ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و اسمت ساروان در برنامه میکروفون شما میزبان و در خدمت شما هستیم و از شما میشنویم که در مورد برنامه امروز چی نظر دارین. اخیرا یک تحقیق نشان میداد که شمار زیاد از افغانها بنابر بیکاری و فقر افغانستان را ترک میکنند. تعداد هم از ناامنی شکایت دارند. با باور شما علت ترک افغانها، البته علت اصلیش کدام هست؟ فکر میکنین که فقر بالای جوانان افغانستان فشار آورده تا کشور خود را ترک بکنند، و یا ای که ناامنی و یا عامل دیگر باعث شده که اونا از افغانستان فراری شوند و رخ به سوی اروپا بکنند؟ همین است موضوع برنامه امروز میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود.
بله، او دا پدی هم ډیره مهمه موضوع ده دی افغانستان لپاره چې کوم کسان چې له افغانستان اوسی اکثرا ځوانان دي، او هم دا ځوانان دي چې هیوادونه آبادوي، او هغه ګټور دی عمر، هغه ګټور وخت هم دغه دی ځواني عمر دی چې انسانان کار کولی شي، فعالیت کولی شي. او په ډیرو ځوانانو خو حکومتونو دولتونو ډیری پیسې مصرف کړي ځکه چې تعلیم کوي، په وړیا تعلیم پې کوي، دا ډیر لوی مصرف ده. او په اخر کې نتیجه دا شي چې له هیواده لاړ شي او په نورو هیوادونو کې کار وکړي. نو هله لرو چې په دې موضوع باندې نظر څرګند کړئ. یو شمېر اوریدونکو د افغان بسیم د 1903 شمېرې له لارې نظرونه راستولې دي. د دوی نظرونه لولو. دغه راس که انټرنیټ لري په سکایپ کې د ازادي راډیو پته ده، رادیو دات ازادي. له دې طریقې هم کولای شئ له موږ سره نظر شریک کړئ. د ټلیفون شمېرې به څو شېبې وروسته جاوید نعیمی درته ووایي، خو زه به اول یو څو پیغام ولولم. احمد الله احمدی له زابل لیکلی، د افغانستان څخه بهر ته بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو تګ د ناامنۍ او بیکاری دواړو سره تړلی دی. نو باید اول په هیواد کې دوی ته کار پیدا شي او بل د امنیت غم وخوړل شي. له نورستانه قاری محمد مدنی لیکلي، وایي زما په نظر په هیواد کې ناامنی او اقتصادي ستونزې ځوانانو ته کاری فرصتونه نه برابرېدل هغه علتونه دي چې افغانان مهاجرت اړ باسي. فریدالله له زابل لیکلي دي، وایي زما په نظر افغانان چې اروپایي هیوادونو ته مهاجرت کوي دا د امنیتي او د کار د نشټوالي علت دی. دواړه موضوع یاده کړې ده. یو بل اوریدونکي د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه عادل شینواري لیکلي دي، وایي ځوانان د هیواد په امنیت کې باید برخه واخلي او اروپا ته ولاړ نشي، ځکه امنیت ته ځوانانو پوری اړه لري.
بله، و اگر شما هم پیام دارین میتونین از طریق تلفن های افغان بی سی بتون به شماره 818 برای ما بفرستین. برای ما اگر میخواین زنگ بزنین شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین به رادیو نقطه آزادی با ما به تماس شوین و نظرات خود را در مورد موضوع برنامه ما با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. ببینیم شنونده ما چی گفتنی و پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
سلامت.
سلام سر.
مهربانی کنید صاحب.
بلې زمان زار خدا دې د افغانانو تر خارجي هیوادو ته هم نه امنه هم بیکاری د افغانستان کې.
بله،
که چیرې په خپل افغانستان کې کار ورته پیدا شي نو نور به افغانان و خارجي هیوادو ته ولاړ نه شي.
بله صاحب، یعنی تا د نورو اوریدونکو په شان چې موږ پیغامونه ولوسل تاسو هم دواړه لتون یاد کړل، لیکن فکر نه کوي چې په دې دوه کې به یو ډیر غالب وي، دی یو رول به ډیر وي. په اکثر اروپایي هیوادونو کې افغانانو ته ویل کیږي چې افغانان دومره له ناامنۍ نه کړیږي لکه څومره چې د اقتصادي چارو یا ستونزو په کبله دوی مهاجرت کوي، او په همدې خاطر هم ډیر افغانان په اروپایي هیوادونو کې نه منل کیږي. دوی ته پلمې جوړیږي، وایي تاسې اقتصادي مشکل لري، ټول وطن خو نارام نه دی، یوه سیمه کې مو نارامه یو بله سیمه مو آرامه ده. نو ستاسو په نظر په دې دواړو کې کومه یوه ډیر زیات رول لري د افغانانو په مهاجرت کې؟
ما فکر کوم دلته بیکاری زیات ده، ځکه دې بهرنۍ هیوادو ته ځي او دلته د کار زمینه نه شاید نو دې هڅه کوي چې بهرنۍ هیوادو ته ولاړ شي چې هلته یو
ډېره مننه. صحیح، تاسو وویل چې بیکاری اصلی علت.
بله، شنونده ما گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که جوانانی که به قصد زندگی بهتر راهی اروپا میشن، اکثر جوانان گفتن که از طبقه ثروتمند افغانستان هستند و گفتن ای کاش همه جوانان با پولشان در افغانستان امکانات را فراهم میکردن. و ضیا از کابل هم در پیام خود نوشته کرده که علت اصلی فرار جوانان از افغانستان بیکاری و فقر است.
او دوی دا خبر هم واقعا دقیقه ده، کوم څوک چې پیسې ونه لري او غوښتل یې نشي، او د ډیرو په ګومان هغه پیسې چې دوی قاچاقبر او تورکی پیغه باندې په خپل وطن کې یو کار کول نشي.
بله،
وربشو بل اوریدونکو ته د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو مهرباني کوي
بفرمایئ سر.
سلام سلام علیکم، څنګه ښه بخیر یا
سلامت اوسې؟ خوشاله اوسې، مهرباني.
زه تر محمود حمیدی د ولزاین د ګراوت ورسوالي نه څه په تاسو باندې کوم ما خو دا هم نه خو هم د جنگو ته خلک زغلی بارني او دوه عام اقتصادي ستونې وینو ستونزې دي نو څه د سار ما شامل لري لاس کار لاس نه یاد مول استنا یا لا په ټول څه شي نو باندې خلک څه څه وساتې دا غږ کور
بلې بله ګوره دوه ډوله افغانان دي. یو هغه افغانان دي چې مثلا ایران یا پاکستان ته ځي چې په لږو پیسو کولی شي چې لاړ شي، لیکن یو هغه افغانان دي چې اروپا ته ځي، هغوی خو په کمو پیسو باندې نه شي تلای، باید په زرګونو ډالر ولري چې تر اروپا پورې ځان ورسوي. نو فکر کوي چې هغوی هم د فقر له لاسه ځي او که نه غواړي چې لا ښه ژوند ولري.
غره دې نه پاره دې تنو نو ژوند ولري څه دغه ولري نو څونو په 15000 په 14000 د امر ځول نو زه بهرني واته زه ته کومه جرمني ته یا ترکیه ته درته کومه هغه دغه نه پاره دې منا خو ژوند دې لګي به راشه د پتی دې کې خو جنگ وځه یا دا دې نه بل هغه دې ژوند پتی دې کې دې شه بیا غره دې نه پاره دې منا دې وخت خپل ژوند شو ولري
ډیره منا
14000 15000 د امر سره ولري نو سره چې ته پاره دې خو.
بله، یعنی تاسو په نظر په همدغو پیسو په خپل وطن کې هم کاروبار شروع کولی شي. زیات مننه،
تشکر میکنیم از شما و شنونده هایی که تا حالا تماس گرفتند. ماشاءالله فهیم از اورزگان در پیام خود نوشته کرده که ناامنی، بیکاری و رقابت های ناسالم باعث شده که صدها جوان افغانستان را ترک بکنند.
لپکتیکا څخه باوری لیکلی دی چې ولسمشر څخه هیله کوم چې هغه افغانان چې خارج ته تللی دي باید د کار لپاره زمینه برابره کړي. له زابل څخه غلام سرور لیکلی دی چې هغه افغانان چې بهر ته ځي اکثره د دې لپاره ځي چې په بهرنیو اروپایي هیوادونو کې د کار زمینه شده او پیسې ډېرې دي.
بله، ببینیم شنونده ما از طریق تلفن چه پیام گفتنی دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی صاحب.
مهربانی که صاحب. سلامت باشی مهربانی.
من نظر گئی از غلام محمد در سر تماس کیم خستن گرهارا.
مهربانی که
ستاسی پا موضوع بزدوم روی وزدانه چه کم زوانان چه خارشت رواندی ده عمر پیسی چه ورسروی خارشت چه زیر دیر پیسی لگی تقریبا لس لکا دو لس لکا وانه لگی دا پا افغانستان کی دیر لوی سرمایه گنن کی گی زمان پا دی خلکو کی زمان پا هم چه دا کم زوانان چه دوی حواد نلواتی پا دا غلا بانه بانه شیار نامنی دا نامنی چه تا دا دو نامنی خونست دا لکا پا نور ملکون کی چه دا باز عربی ملکن کی دا سوریا دا انداز نور دا فلسطین دے او دا اغوی پا پرطلا پا افغانستان کی دیر امنیت دے خو مگر یو خبر ازا چی دا افغانستان حکومت کی دے زوانان تا باغ اندازا نظر نکی چی تم افغانان یک لری اغوی تا دا کار زمینه برابر ول اغوی تا دا تعلیم اغوی تا ناسی خی دام دی پیدا کول اغوی تا دس اعتماد ور کول چی هر اغوی ظلمات نشی بودا بودی پاکی پدا غا کارونه کی پدا غا اروان دا نور چی او دا حکومت بی غوریم دا چه خپل زوانانو بلب نشیمونه اگو یو معمولی باناو که وی نامنی دا نامنی خوب طول دنیا که دا هر ملکی و چوده که یو جگره کی گی تاسو نگو ریش دی طول آسیا که دا غرنگ حالا وانده افغانستان دیامه وانده دا غره زمان با نظر اصلی نظر زمان دا غره چید
بله شب
بیکاری دا تا نامنی آقادی که نلاری دا جمانگا
دیر زیاده من نه کردی ودان سلامت وسی
ببینیم شنونده
بعد
بله سه
زنان نمیم دا اختن سوال ورده گم هیله در نظر ما چی نور دیده افغانستان نم نسخ که بدی بانو چی افغانستان گی نم نیم افغانستان گی جنگ بردی
سلامت تو سید دیرم
برنه سلامت باشین سید شنونده بعدی هم منتظر هستن بفرمایید سید رادیو آزادی است
سلام بودن سنیم سفر جنابی اسمت سروان صاحب بندی لمروی خوری نوری
تاکین صاحب
ده موزوگانی تاکی چه اگه دفول افغانستان ده ولس بخری عبدالقادر تاکینم سلامون قبول کنید
مهربانی مهربانی کوی
بفرمایید سید
تشکر صاحب کچیری مفتاسی او گرو یقینا دنیا رو جو تکتی شراوکل افغانستان کې موږ افغانان یو ګوري ژوند په زابل ولایت کې ژوند کوم په کندهار ولایت کې تاسو وګورئ ډېر لس کاله موږ په جنوب غرب کې ځکه نه امنیت لري خل دا چې یو کال اوس یو کال پرانه کې د شمال ته جګړه وغځېدله ټول هغه دوستان اوس روان دي کډوال چې باور مو چې جناب سروان صاحب هغه ورځې په کندهار کې یو کډوال سره مخامخ شوم روانو د ایران پر لار باندې ویزه یې اخیستله او تقریبا $8,000 مې نه درلودل $8,000 مې اماده کړل چې کاش اکبر سره مې خبرې وکړلې اوس زما اوړم الان چې موخې هم د دې راته مسایل ده چې مور مې راته وایي چې کوزاو د څه کوم نو په هغه اندازه باندې دا ځوانان چې اوس دي وایي ما یو ختم جوړ کړی دی چې په نامه طالبانو ما څه ښکار راکړی دی ما ته په جرمني کې دا ښکار ښکاره کوم دا هغه څه دي چې دوی په خپله غواړي چې په اروپا کې ژوند وکړي دا سره چې ژوند وکړي نو په دې اساس زما په نظر ځوانانو ستاسې په ټولنه کې 50-50 تشکیل د ځوانانو څخه دی نو که دوی دغه پیسې لس یا دغه پیسې دلته په افغانستان کې په خپله ټولنه کې مصرف کړي موجوده اقتصادي ستونزې دلته حلېږي ځوانان په ګډه کولی شي مدني فعالیت وشوي او هغه د زور ځوان ټول نه هغه ځوانان چې موږ ستاسې غریبان لرو وګورئ پرون په کندهار کې 50 غریبان ځوانانو ته د دوه مصارف ورکړل کولی شي ځوانان تجاران داسې څه وکړي او دغه موجوده ستونزې موږ ستاسې په خپله کې
بله صاحب
سلامت اوسئ تکین صاحب
تشکر سلامت باشین شنونده ما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده تنها کسان به خارج میرن که مشکل ناامنی دارند فهیم پای احساری از ولایت فرا ولسوالی پرچمن نوشته کرده که فقر و ناداری باعث فرار جوانان از افغانستان شده
حبیب الله کوچی د لوګر له بابو څخه لیکلی وای کچيري جنگونه همداسې دوام وکړي نور ځوانان به هم متشتبل الاتوي بیکاری ده
بل اوردون کې عبدالمطلب لغمان څخه لیکلي دي افغانان د دې لپاره بهر هیوادونو ته ځي چې په خپل هیواد کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي. حلیم رنزور له فراز څخه لیکلي دي وایي چې د افغانانو د بهر ته تګ اصلي علت دا دی چې په بهر کې ښه ژوند دی. او همدارس عبدالوارث ترخیل لیکلي ځوانان بل هیواد ته د دې لپاره ځي چې هلته کار وکړي، په کوم هیوادونو کې چې کار وینو خلک ورځي.
بله، شنونده داریم روی خط تلفن، بفرمایید. سپ رادیو آزادی است.
سلام و احترام شما نه، سلام اجمی ما د نگران لا تاسو سره په تماس کې ما
مهرباني کوی اسی می سره
بایدوایم د کوم ځای نه چې خارج روان دی او نن وطن پری دی راته ستوداره چې د اقتصادي مشکلات لري او همدارنګه بیکاری ده. چې تر کومه حده کوم کسان پیژنه ما واغوي وطن پریفری او رواني خارج ته دي، هغوی ټول اقتصادي ستونزې لري. حتی په هر قیمت چې خپلې کوم جایدادونه ځمکې یا بعض شو چې هغه خرڅ کړل او په دې خاطر چې ناامیدي سخته ډېره شوې ده. آینده د افغانستان ښه نه ده او په هر قیمت چې باید موږ د مرسته نور ځان وباسو، ځکه چې ستونزې او مشکلات پکې ډېر زیات دي. بېکاري سخته ډېره ده او اقتصادي ستونزې ډېرې دي. نامنی دمرا پکی ندارم که ترکم آده چه بیکاری و اقتصادی سوری.
بله، نوستاس پا نظر پمدوغ و پیسو چی تاسوی جایداد ور تا خرچوی نشی که ولی چی پخپل وطن که کاروبار جول کری؟ نه خیر، تلفن قطع
تلفن از اینا قطع شد. نظامی از کابل در پیام خود نوشته کرده که ده ها مصیبت ناشی از جنگ مردم افغانستان را مجبور به ترک وطن ساخته. ترابی از غور نوشته کرده که ای که جوانان افغان کشور خود را ترک میکنند مسئول در این مورد حکومت هست. و خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان نوشته کرده که افغانهایی که به کشورهای خارجی میرن، خصوصا به اروپا، اکثرا طبقه متوسط هستند، اقتصادشان خوب است و اینها را باید حکومت نگذاره که کشور را ترک بکنند. حمدالله منلی از ولایت هرات از ولسوالی شیندند البته نوشته کرده که به دیدگاه من ای که افغانها به کشورهای خارجی میرن ای یک مهاجرت دائمی است، خصوصا به کشورهای اروپایی و عامل اصلیش ناامنی و ضعف نظام اقتصادی کشور است.
او د زابل ولایت له اتغر ولسوالی څخه عزیز الله هلال لیکي وای کوم افغانان چې اروپا ته ځي لوی لامل امنیتی ده. این منظور داره چې د امنیتی ستونزو له کبله ځي. له فراز څخه محمد شاهین لیکي چې وای د ځوانانو تک اصلي عامل اقتصادي ستونزې دي. اقتصادي ستونزو ته ډیرو اشاره کړې ده. عبدالباری له شکین څخه لیکلي چې افغانانو څخه هیله کوم چې نور خارج ته لاړ نه شي، ځکه چې نور افغانان هم هڅیږي تشویقیږي چې د دوی په پل کې شته.
و ساروان صاحب، راه رسیدن به کشورهای اروپایی اکثرا خیلی زیاد مشکل هست و بارها گزارش های نشر کردیم که در جریان رسیدن و به قصد آمدن به اروپا تعداد زیاد از پناهجویا چی از افغانستان بودن و یا کشورهای دیگه غرق شدن در بحر و در آب و حتی با خانواده هایشون و کودکان و زنان هم در بینشون بودند.
یعنی په هر دو اونی که خویوه دست ناوره پیشگی په روستی چو روزو که هم بیره په دی ترکیه و یونان ترمز دوبه شو چه پلسکون و افغانان په کمره شل.
بله.
نو داغ خطر په غار اخیستل آیا په دی ارزی چه چوک دی په خپل وطن که جایداد ور تخرس کیا و لاردشی اروپا تا په دی هم فکر وکیا و نظر سرکن که دی تلفون لاری بلاوریدون که
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم، احترامات ما را بپذیرین.
سلام سر.
اگر به شکل درست اوضاع افغانستان تحلیل کنیم، در هر ولسوالی، در هر ولایت، بالاخره در هر مرکز حکومت زور کار و دست چند نفر زورمندا و تفنگدارای مسلح سابق و حال تقسیم شده و افغانستان به گرداب چند نفر توفنگ سالارا معاصره شده. بناهن افغانستان وزش هست، چون شما جورنالست ها و خبرنگار ها به شکل واقعی تمثیل نمی کنید، از وضع مردم افغانستان اطلاع دقیق و راستی ندارید. بناهن کسایی که می گذد خوشبخترین انسان های کره زمین است که از این مملکت مهلک و خطرناک خودم می کشند و هیچ چاره جز از تباهی، جز از رسوایی، جز از بدنامی، جز از بیکاری، ترو، احتراق، انفجار دیگر در این وطن هیچ چیزی وجود ندارد. ببینیم در موجودیت ناتو،
جهان غرب و کلگیش با ما بود، ما خود اصلاح نتونستیم. بهترین راه راه فرار از این وطن است. تشکر.
بله محترم، یک سوال از شما اگر میشنوین صدای مرا. متاسفانه تماس از شنونده قطع شد.
بله. نظر نور هم تو وی بله اردون که لرود زن معرفی که یه آزادی رادیو
مهربانی سب.
سلام علیکم، که هستی برای گرهی در خیرت؟
سلامت تو سی، مهربانی که وی
برور دلاور ملو در رو باید نخبری کن.
مهربانی که وی دلاور سب،
ما برور دیر پخته خبری نستایی، ما خوزه دی شپشاپوز یا وزکار خبری کن. من در زوانان زیروان دی دیل مستنی روان دی ورا دوی ورته د ځوانان ته ما دا نغره هیله را سي پاتې د میدان ته د سیمه څخه پرګري خپل نظامی قوتونه سره یو ځای سي خپل وطن کې خدمت وکړي. تاسو زه ډالرې لګوي، غریب سړی روپات هم سي ترای دا ټول مسته نه روان دي.
بله سب، پر حال د هم نظر ده، مخکنی هم بیا دې برعکس نظر درلود. بل اوریدون کله روز ځان معرفي کې آزادی رادیو ده.
بفرمایید سب.
خبر خبرې کوم، عبدالرحمن بلوچ.
بلوچ سب مهرباني.
مهرباني سب.
خپل ته افغانستان کې اولنې دغه چې امنیت ته دوه د کاری ده، ټول خلک وایي چې دغه ته بلاش خارج ته بلاش شي، ځکه چې پورتر خلاص و دې پاور ته نه پیدا کیږي، ټول کار د وایي څو په دغه باندې وي.
بلوچ سب،
افغانستان کې هم دغه د مشکلاتې څوک د امن دغه احساس نه کوي او د کاری ده دا امداګه لاته چې افغانستان ته ټول خلک دي.
بله
چې ماته چې زه وڅ پیدا کوم زم خپل
دمه. بله تاسو څه یو سوال، لکه فکر نه کوي چې
په وطن کې امنیت نشته؟
بله لطاس خیو پښتنه، فکر نه کوئ چې دا چې نور زینو زهم باید لاشم، یعنی دا یو ډول سیالي ګرځیدل ده، کینه پم دې سفر کې په خپل دې ژوند ډیر لوی خطر شته.
چروان څه پدې وطن کې خاص مرګونه دي، پدې وطن کې امنیت نشته، پدې وطن کې اقتصادي مشکلات دي، ټول خلک د مجبورۍ دي، هیڅوک د مسی سره نه کوي کار نه کوي.
صحیح،
تشکر، سلامت باشین سب. جاوید رحیمی از ولایت قندهار نوشته کرده که به نظر من فرار جوانان مشکل اقتصادی است و هم ناامنی در کشور باعث شده که بسیاری جوانان برن و افغانستان را ترک بکنن. یک شنونده دیگه ما اسدالله سالار از ولایت زابل نوشته کرده، کسانی که اگر پولدار هم هستن افغانستان را رها میکنند و به خارج و اروپا میروند، این گفتن به خاطر ناامنی و جنگ ها در کشور است.
د ټلیفون لاري اوریدون کله رو فکر کوم چې نیازای صاحب
مهرباني سه.
باز سلام ادب خدمت شما، اسم فاروان، من چنان جاوید نینی و شنوندگان خوب محترمتان. البته نیازی از خود فاروان اندرتون در خط گرفتم.
بله سه، بفرمایید مهرباني.
تشکر از شما، البته تشکر از موضوع، چون که در برنامه های قبلی هم به این مورد صحبت کردیم. بس رفیق نیست که نگهین فرار جوانان از افغانستان. در قدم نخست ما میگن که اینها جوان نیستن بلکه ناجوان هستن که افغانستان خاک مردم و ملت خود را میگذارن و بعد فراموشی و خود را از کنارشان دور میسادن. یک دویم دیگه، بزرگترین عامل ناامنی بدبختی که در افغانستان به وجود میاد خود این فرار جوانان میباشد که یعنی مشوش تشویش پریشانی را در بین امو همسایه ها روستاها ها قریه ها بالاخره شهره ها به وجود میگذارد. چرا که اینها میگن چه لپس اینها فرار از کشور میکنند، خود این باعث ناامنی میشد. ببینید البته ما در برنامه های قبلی هم گفتم، البته فرار جوانان این وظیفه دولت است که مرزهای خود را مسدود کنند، مثل که در روسا مرزهای خود را بسته میکنند، بعد که افغانستان هم مرزهای خود را کنترل کنند مسدود کنند و همین کسانانی که قاچاق از دست اختلاف میزنند و باعث انتقال اینها میشوند، باعث بی‌آبرویی و بی‌عزتی و بالاخره بعدها مشکلات را اینها متحمل میشوند، بعد که زودتر گرفتاری و به پنجه قانون بسپارند. ببینید جوانان فعلا 75% قشر افغانستان را تشکیل میدهد که سرمایه بزرگ عظیم یک کشور میباشد. همین جوان است نیرو داره، قوت داره، انرژی داره، میتواند که افغانستان را به سوی درست منظم سوق بدهد. ولی متاسفانه اینها باعث اینها که فرار میکنند باعث یعنی بدبختی و تشویش در بین مردم ایجاد میشد. بعد از طرف اینها کسانانی که افغانستان را میگذارند، باز ما به شما میگم که اینها ناجوان هستند، علیه خاک جفا میکنند، اینها از گرسنگی، از قحطی، از تشنگی
قرار نه بلکه از البته از امو خوشگذرانی و آزادی و بالاخره به یک کشور دورتر چی میکنن فرار میکنن. بعد که باید که اینها به صفت ما خودم یک جوان و از اینها تقاضا دارن که افغانستان رو دیگر نگذارن، باید که در افغانستان باشن کنن تا زمانی که اینها امنیت رو نبیارن هیچ کسی هیچ میشخید ما هیچ زن پیر ما نمیتونن که در افغانستان سال ثبات بیارن و اینها بروان و بالاخره کشور رو بگذارن و دستان کسانان دیگر یک نوازان و مجفع است و رفتار اینها رو ما خودم محکوم میکنم. هر چی زودتر اینها باید که پس به طرف افغانستان برگشت کنن. تشکر از شما.
تشکر از شما جناب نیازی صاحب. شنونده بعدی ما هم هستن از طریق اسکایپ هستن فکر میکنم.
نه
از طریق اسکایپ قطع شده. بله
قاری صاحب پشتون دیله که چی مهربانی کوی
بله محترم سروان صاحب تازه سلام الله علیه کوم صاحب سمکار
سلامت
باشید نه نه صاحب تازه زادی را
سلامت باشید
کوم کوری دوم کو سلام الله علیه کوم
گورده واد
هر مو په خیر سروان صاحب سم وزو مو تاکل یاد کدی وی دی کی را پاره اجازه را کی زبر
مهربانی
جو دی کا فاصله ور غو
مهربانی مهربانی ستاسو خپل پروگرام دی
محترم محترم سروان صاحب اوبله و محترم سروان صاحب دا خو هر سړی وایي زه د اوریدونکو د نظر سره مخالف یم. دا خو دا هر اوریدونکي خپل نظر دی خو زه مخالف یم. نظر دا دی که چیرې دوی د ناامنۍ و د فقر و د اقتصاد خبره کوي د مشکلاتو خبره کوي ناامنۍ د جنوبه تر شماله د شرقه تر غربه ټول افغانان په یونو کې لمبېږي د بل په خوله باندې د ګاونډیانو په خوله باندې دښمن پشې را پشې که ناامنۍ په ټول وطن کښې ناامنۍ ده او که اقتصاد که زوب دی اقتصاد دي سروان صاحب په خدای مې قسمې ته راسه د دې د دې د شارو پر پلکو باندې که ته داسې چې داسې ژورنالستان هسې ودرېږي خلکو ته کار نه پیدا کېږي نو دې څه معلوم یې دي که داسې چې ناامنۍ او فقر یو اقتصاد دي نو دې څه خو معلومېږي زموږ د اورېدونکو دا نظر دی چې باید ټول افغانان خپل وطن پرېږدي. یا دغه خلک چې اروپا ته ځي یو خدای دی چې دوی ته آګاهي نه ده ورکول شوې. بعد زما د علماو څه دا ګیله ده چې د خلکو ته آګاهي ورکړي چې بهر مملکتو ته مه ځي که څوک بهر مملکت ته ځي او هلته په بېړیو کې غرکېږي د مایانو خوراکېږي د دې مرګ مسؤلیت یې خپل پر غاړه دی. دې ته شریعت غرای محمدي حکم ده او خودکشي ورکوي. دا یوه خبره. او دوهمه خبره دا زموږ دولت په دې کښې مقصر دی چې باید د دې خلکو دا خلک چې دوی اړ یي د دغه قاچاقبرانو مخنیوی وکړي او خلکو ته آګاهي ورکړي. او دوهمه درېیمه خبره دا ده زما خپل د ځوانانو ته دا غوښتنه ده ګیله مې ده ګیله خو مې دا ده دغه ځوانان چې نن اروپا ته ځي ټوله اکثره باسواده دي اکثره باسواده موږ د ګدایي په پیسو باندې د نړیوالو د ګدایي په پیسو باندې موږ دوی تربیه کړه دولسم یې خلاص کړي فاکولته یې وویله کانکور یې خلاص کړي نن پانسون ته ورسېد نن زموږ دوی موږ پرېږدي او زموږ ته ځي موږ تر خطر لاندې پرېږدي دوی په اروپا کښې ښه ژوند غواړي. او بله خبره دا ده دغه اروپا ته چې ځي ټوله سرمایه داران دي سروان صاحب په سلو کښې نوي پېسره سرمایه داران دي. یو سړی که نن څلور زره ډالر دلته ولري په خدای دې مې قسم یې په افغانستان کښې یو کار ور پیدا کېږي. دا خلک چې ځي په شل پېنځه ویشت زره ډالر دا خو افغانان د افغانانو مظلومیت ته نه ګوري د یتیم وژړا ته نه ګوري و کونجې ته نه ګوري و خپل وجدان و غیرت و سجا ته نه ګوري چې زه دا خراب وران ویجار وطن چاته پرېږدم چې زه ښه ژوند غواړم.
ډېره زیاته مننه کوروران قاري صاحب پښتون له دې خبرې سره څه فکر کوم چې هر څوک کېدی شي اتفاق ولري. یعنی یو نفر که شل زره او پنځه ویشت زره هم موږ اورېدلی دي چې لا دېر زره ډالر هم ځینې خلک په قاچاقبرو ته ورکوي چې اروپا ته یې ورسوي. یعنی په حقیقت کې هغه سړی چې پنځه ویشت زره یا دېر زره ډالر باسي د پنځو کسو نورو کار هم اخلي. یعنی پنځه کسه نور هم بېکاره کېږي ورسره په دې وطن کښې
و پنج خانواده در واقعیت شاگر د افغانستان بررسی بکنیم از معاش یک نفر شاید یک خانواده نان بخورند و آرام باشند، اما با خروج یک نفر که پنج نفر بیکار میشه در حقیقت پنج خانواده
بیکار
با گرسنگی روبرو میشه.
در اقتصاد خلک زنجیر دستی ده. مثلا که ز لوړ معاش ولرم نو زه خو بیا له خپل د کوڅې له دوکاندارم ډېر سودا اخلم. زه ممکن کور جوړ کړم. د کور د جوړېدو له برکته ممکن پنځو شپږو کسو ته کار روزګار برابر شي. همداسې لباس اخلم زیات نسبت هغه چاته چې کم معاش لري یا کمې پیسې لري. دا یو له بل سره تړلی دي چې څومره څوک پیسې مصرفوي هغومره اقتصاد ښه کېږي او نورو خلکو ته هم کار پیدا کېږي. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي
کړئ. خیلی کوتاه میتونیم این شنونده را بگیریم سروان صاحب که وقت نشه خبرها میرسه. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام صاحب میرم.
امرچه کریمی هم در شنان دولی پریت خواست از سر پتا ماسک
مهربانی کوی کریمی سب.
بله زد قریص پرستون به خبر سر موافقی من چه یا چو خود در من سر خبر چیزم اتمن
مرکز نه اتیا بسیار پدیکی مطمئن دن و تاک و آخه تا اتمن خودکشی دن.
بله.
بله ډیر مننه چې دومره لاند نظر مو څرګند کړ. یو څو پیغامونه به نیمی سه بولولو. شامت خان وفادار له پکتیکا لیکلی دي، افغانان باید اروپا ته لاړ نه شي بلکې له افغانستان اروپا جوړ کړي. ډیر جالبه خبره لیکلی ده، باید له افغانستان اروپا جوړ شي. شاهد الله نورانی له لغمن لیکلی ده، هغه ځوانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کاوه اوس بهر ته ځي، لیکن همداسې نه ده، ډیر کم شمېر به داسې هم وي، لیکن اکثریت عام خلک دي چې شوقی دی اروپا. فرید الله زابل کی که حکومت خلکو ته د امنیت او کار زمینه برکړي، نو به افغانان نور هیوادونو ته د تلو قصد و نکړي.
بله خالد سمیم از ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان نشته کرده کیره، باید بپذیریم که